السلام علیکم، احمد شبریم دا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت سهار 10 بجې پیل شي چې په کابل کې به د ماښام 6 بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلی اوتنبایوا ماموریت د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره پای ته رسیږي. طالبان په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه څرګندونه رد کړې چې د دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي دي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدر موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال وایند حمدالله فطرت په خپل شخ په یو پیغام کې چې پرونی خپور کړ ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پر ضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 0% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ ته شفاهي هرکلی وکړي او ولسمشر ټرمپ په سبا د بریتانیا له سر اعظم کایر سټارمر سره خبري وکړي. دا بریتانیا ته د جمهور رئیس ټرمپ د ولسمشۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د 15% کې د کمیدو وړاندیز کړی دی. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې دا خبر د سیشن بی پورس په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لوري غړو هیوادونو او د ملګرو ملتونو مامورینو ته استول شوی دی. د ملګرو ملتو یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې دا نوی بودیجه 3.238 میلیارد ډالر ده چې له امله به د ملګرو ملتو نږدې 2200 دندې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتو د چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یو شمېر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري حقوقو هڅې اغېزمنې شي. مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي وو چې د 2016 کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پرس اژانس د یو راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده. د 16 ساعتو له بودیجې پرته واشنګټن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتو 22% کې بودیجه تأمینوله. د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنگلاديش د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو شلو ورونو کې بنگلاديش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنگلاديش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی. تاکل شوی ده چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر کیږي که نیمه پای لوبې ته وځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. د ملګرو ملتو د کډوالو نړیوال سازمان افغانستان ته ستنیدونکي کډوال د دغه واد لپاره یو کړکیچ بولی. وړاندې مو د آی او ایم سازمان د دې څرګندونو له جزئیاتو خبرو. خوستوال وای
کوم سړکونه چې خام سړکونه دي دا غیر لوري چې موټر راپورته کیږي خوست خار ته خپل ټایرونو پسې خړې خاورې د شونې راوړي او په دې بازار دی په خوست سړکونو د خرابوالي او د ګردونو سبب کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې مو د پولیو له دوو مثبتو پیښو خبرو او هلته روغتیا پالان له کورونې غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
زموږ ټیم چې دې سره د کوآپریشن وکړي، چونکې دا داسې موزي مرض دی چې الله دا نه وکړي که چېرته ماشوم معذور شي نو دا به د ټول عمر دپاره په دوی باندې یو بوج وي.
په دې خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې ولې اسلام آباد نن سبا تحریک طالبان پاکستان ډلې ته ډیره اندېښنه څرګندوي.
یو دا دی چې دوی یوازې ترګری عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، ځکه چې هر ځای دپاره دوی موازی اداره اعلان کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو له عملیاتو خبرو چې نن دوهمه ده. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکړی چې افغانستان د مهال له درې ګونی کړکې سره مخامخ دی. د آی او ایم په باور د افغانستان د گاونډوي هوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال دی وی درګونی کډکې سره مخ دی. ملګرو ملتونو سه‌شنبه د سپتمبر په 14 مل جنیوا څخه د آی او ایم د افغانستان د برخې مشري می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړي چې په کې ټینګار کړي چې د گاونډیو هیوادونو لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه درستون چې دی چې د افغانستان خلک یې تر فشار لاندې راوستي دي. هغه لپاره کویلی چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغیز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده، د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغه زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستانه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا پرله پسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړې چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغه ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې توانی راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستان یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسیږي او نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې راغلی یو له ډېر ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالي اوسیدونکي او بزګر عبدالعظیم مید وچکالی له امله ډېرې کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړ شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
امیاله میرم بیشتر مردم میرم
ډیر خلک د وټلو په حال کې دي. مخکې هم ډیر تللی دي، ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوی. سقال وچ راغلی، خلکو پخته وکړله، ډیر لګښت وکړ خو اوبه وچ شوې. زموږ لکلی نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیر شپه ایران ته ولاړې.
به طرف ایران خانوادګي
د کډوالو نړیوال سازمان یا ای ایم تازه اعلان کړی چې واسې دروان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350 زره افغانان یا خود دنه بي ځای شوي او یا گاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړی چې د بي ځای کې دوه اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال له پیله تر اوسه له گاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. که چیرته تاسو د pasajiradio.com ویب پاڼې ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن لوستل شي چې د pasajiradio لاري خبري شي. همدارس د pasajiradio 19 پروګرامونه تاسو pasajiradio.com کې موندل شي او یو شمېر تصویري راپورونه هم لرو چې تاسو یې ویډیو کتلی شي او لږونو کسانو سره مرکې هم د pasajiradio په ویب پاڼه pasajiradio.com کې اوریدلای او ځینې مرکې تصویری دي کتلی شي. د خصوصو سودی او سیدونکو د شار د سړکونو او د اوبو د کانالونو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي د شار د پخوانیو سړکونو ډیره برخه ماته شوی او د اوبو کانالونه هم خراب شوی دي، چې جنو ځایونو کې اوبو لارو او سړکونو تر پورته کیږي. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب الله الخيل پراپور کې
د خوست ښار د اولې دویمې او درېمې ناحیې په اړوند سیمو کې د ځینو سړکونو، پلچکونو او د اوبو د سرپټو کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. که څه هم د خوست ښار ډېری سړکونه او د اوبو کانالونه ولختي پخوا پخه شوي وو، خو د وخت په تېرېدو د هغو سړکونو ډېرې برخې ماتې شوي یا معیاري نه دي چې د ښاروالۍ لخوا نوي کېږي. د خوست ښاروالۍ د انجینرۍ برخې مسؤل انجینر جاوید جمشید مشال راډیو ته وویل په دې پروژو چې نږدې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي، ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي.
سړک دوه برخې لري چې مجموعي اوږدوالی 1340 متره کېږي، او همدارنګه په دې کې RCC اساسي دښتې په نظر کې نیول شوي دي چې مجموعي اوږدوالی 1400 متره ده. دا چې د ښار په داخل کې ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري، نو سرپټي لاستسي لختې په نظر کې نیول شوې دي او د سټرکچر برخه یې سخدار په نظر کې نیول شوې ده.
په خوست کې پر نویو سړکونو پیلیدونکو کارونو ته خاریان خوښ دی وایي په دې سړکونو کې ناپاکې اوبه ډنډ کیږي، سړکونه ګرد او دوړې لري چې خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. یو بل ځای اوسیدونکی عید رحمان وایي
دا کوم سړک چې دا کنه په دا کې مخکې د پرون نه مره ډېره اوبه وه، یعنی بیخی د موټرو د تاګ غانه وه، هغه څه کې د عوامو د تاګ رتاګ د پوره بیخی نامناسب وه. نو اوس که جوړ شي نو د عوامو د پوره د هسته د پوره به ډېر ښه وي.
خوست خاریان زیاتوي د دې لپاره چې خار پاک شي نو د خار د داخلي سړکونو او د اوبو د کانالونو یا لختیو د جوړولو په شان دي خار ته د داخلي دون کولار او کانالونو جوړولو ته هم پام وشي. یو بل ځای اوسیدونکی نور رحمان وایي
د خوست کوم سړکونه چې دي دغه د دوړو د پاکوالي په خاطر باید ټول هغه سړکونه چې خوست ښار ته را داخلیږي حد اقل تر 1 کیلومتر پورې پاخه شي، ځکه کوم سړکونه چې خام سړکونه دي د هغې له لورې چې موټر راپورته کیږي خوست ښار ته په خپلو ټایرونو پسې خړې خاورې دا شیونه راوړي او په د بازار د پخ سړکونو د خرابوالي او د ګردونو سبب کی.
د خوست ښار اوسیدونکو ویل سره لدې چې په دې ورستیو کې اوشمه رغول شوی سړکونو او د سړکونو په اوږدو کې د رڼایي څراغونو خلکو ته اسانتیاوي ډېرې کړې، خو لا هم د خلکو د کارموندنې او د ښاري خدمتونو لپاره ډېر کار ته اړتیا ده. د خوست اوسیدونکو صدیق الله ویل
ولا ډېر پروژه ته اړتیا ده، بلخ بیا خو بزوانانو سره مصروف شي د پروژو لپاره.
بلخوا خوست خروال مفتی شهزاد نور راشد بیا د خاریانو دی غوښتنو ته په ځواب کې چې د خاري خدمتونو او خلکو لپاره دی د کارموندنې په خاطر د پروژو د پلي کېدو بهیر چټک شي وایي.
نو ان شاء الله کارونه خو په مخ باندې سره روان دي، سره په خاله ستونزې وي هغه ستونزې ان شاء الله وسهل شوي دي. نور ان شاء الله نور پروژې مر روان دي، هغه مسید موږ اعلان ته سره ورکړي دي او د ځینې پروژې خو ان شاء الله شروع کې سره روان دي.
یاد دي وي خوست خرچ د افغانستان په مهمو سرحدي او سوداګریزو خارونو کې حسابيږي، په وړه او تنگ سیمه کې آباد شوی چې اوس ډیری رهایشی یا استوګنیز سیمه هم په سوداګریز او مارکیټونو بدلی شوې دي. کارپوهان د دې ځای اقتصادي پرمختګ، سوداګریز پراختیا او استوګنیز اسانتیاوي په اساسي ډول د خوست ښار د ماستر پلان او تفصیلي پلان په پلي کېدو پورې تړلې بولي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نه ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان د ګوزرن یا پولیو دوی نوی مثبت پیښه ثبت شوې ده، چې لدې سره په ټول پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیرې شپږ ویشتو ته ورسېدې. په ورته وخت کې په بنو او شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسین روان دی. روغتیا پالان له کورونی غواړي چې تر 500 کلونو کم عمر ماشومان دي ورولي چې واکسین کړي. لبنو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر دراز وزیر راپور لري.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې او پولیو پروګرام چارواکي وایي چې د صوبې جنوبي ضلعو لکه مروت او شمالي وزیرستان کې د ګوزړ ناروغي 92 کیسونه شوي. دوی وایي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کې یې د سپتمبر 15 مینه تر 13 نیټه پورې ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو مهم دویمه مرحله هم پیل شوه. د پولیو ناروغي مخنیوي پروګرام د بیان تر مخه پاکستان کې روان کال کې د یادې ناروغۍ شپږویش کیسونه پوره شول او تیر 2024 کال کې ټول پاکستان کې سلور اویا د یادې ناروغۍ مثبتې پیښې رپورټ شوې وې. د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو پولیو پروګرام مشر اعلی نور مشال ریډیو ته وویل چې دوه نور ماشومان ګوزړ ناروغۍ وهلي. سلور ورځانه پولیو ساسکو مهم دویمه مرحله یې پیل کړې چې د 200,000 نه زیات 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو ته به د یادې ناروغۍ نه ژغورلو کترې ورکوي. د میندې پلارانو نه خواست کړي چې خپل ماشومان د ګوزړ ناروغۍ ژغورلو کې د ټیمونو سره ملاتړ وکړي.
د کې 16 کیسونه زموږ سي کم دي هغه ساوث کې پی سي کم زموږ ډیسټریکټ دی هغه کې دي. نو زموږ کمپاین سي کم دی هغه 15 تاریخ نه شروع شوی دی. په دې کې زموږ سره نارت وزیرستان او بنو کې سي کم داسې ایریا دي چې هلته د ټیمز اکسس او سپورې نه دی شوی. نور دنه علاوه زموږ سومره ډیسټریکټ دی هغه کې زموږ کمپاین روان دی الحمدلله او ان شاء الله مو به کوشش کوو چې دا ایریا هم زمونږ اکسس وشي او والدین ته او سم رسی زمونږ سیول سوسایټی دا غته به زما دا خواست وي چې څنګه دا وایرس ډیر واندې په ساوت کیپی کې پلاویږي زمونږ سره کې سونو چې ټول له ساوت کیپی دي. نو مونږ به والدین ته هم دا ریکوست کوو زمونږ ټیم دې سره دا کوآپریشن وکړي او خپل فینزو کالونه کم سي سمره ماشومان دي هغه ته د کترې پلاو کې چونکه دا داسې موزي مرز دی چې الله دا نه وکړي کچرته ماشوم مازور شي نو دا به د ټول عمر د پاره په دوی باندې یو بوج وي.
د بنو او شمالي وزیرستان صحت محکمو مشران ډاکټر میراج وزیر او نورو په وینا هڅه کړې چې کور په کور ټیمونه ورسي خو د امنیتي ستونزو په وجه ډیرای سیمو لکه جانی خیل بکا خیل د وزیرستان لره پرتی سیمو کې ټیمونه نه ورسي او د پولیو ساسکو مهم کې خندونو په وجه ناروغي نور هم خوريږي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ساسکو مهم کامیابی سره تر سره کولو لپاره هر ډول هڅه کړي. د ټیمونو خوندي ساتلو لپاره تل د پولیس او امنیتی سرتیری ګمارلي د ځایي مشرانو او علماي کرامو سره هم په تماس کې وي چې ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه پاتې نشي. بنو لکی مروت جانی خیل او سرما وزیرستانونو کې د ورستیو کې د نام نه پیښو زیاتې دو پس ډیرای سیمو کې د پولیو ساسکو مهم وسلوالو لخوا بند شوه او وخت په وخت د پولیو مهم کارکونکو او د هغوی ساتونکو پولیسو باندې وسلوالو لخوا بریدونه کیږي.
نن دوهمه ده چې د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو عملیات روان دي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په اکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې عملیاتو هدف د برمته او خوشي کول او د حماس ځپل دي. په نړیواله کچه له دې عملیاتو سره مخالفتونه څرګند شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاژا کلاس د سیشن بی پروس وویل چې په غزه کې د اسرائیلو ځمکنی برید به د سیمې وضعیت نور هم خراب کړي. اخلی کالاس په اکسپانه کې لیکلی دی چې دا عملیات په پسیمه کې وارلمخه ناهیلې وضعیت په سينور کړکې چن کړی. د نوموړي په وینا دا عملیات په ډېرو تلفاتو سبب شي او رانی به ورسره زیات شي او ډېر به بيځای شي. کاژا کلاس بیا خبرداري ورکړ چې نن به اروپایي کمیسون د اسرائیل پر حکومت فشار راوړلو لپاره دا سیاحت وکړي چې اسرائیل خپل لار بدل کړي. د اروپایي کمیسون ویاندی پاولا پنهو تر دې سرګندونو مخکې پرون په بروکسل کې خبريالانو ته ویلو چې کمشنران به پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په غزه ښار کې د اسرائیلو نوې ځمکنی برید وحشتناک بللی او ویلي دي چې د اسرائیل حکومت باید نړیوال قانون ته غاړه کیږدي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په اکسپانه کې د سیشن بی پروسول کل چې دا عملیات په پسیمه کې بشری بحران نور هم پسې پراخ کړي او د برمته شویو کسان خوشی کول بل خطر سره مخامخ کړي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سیشن بی پروسول چې په غزه کې چې څه پیښیږي چې وحشتناک دي. ګوتریش دا هم ویل چې هغه راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتو کې د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو سره لیدو ته لیواله دي چې پر دې موضوعات ورسره وشخیشي. اسرائیل د غزې شهر خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې ووځي. لدې سیمې پرون ډېر فلسطینیان ووتل او د ځینو راپورونو له مخې لا هم دا لړۍ روانه ده. اسرائیل وای چې د غزې شار تر مزک لاندې سیمو کې د حماس ډلې شاوخوا 3000 وسلوال پټ شوی دي او دا تر هغه راډله ل خلکو د سپار پټوګه استفاده کوي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو د دې خبرونې په دې برخه کې د سپورت ډګر ته مخ کوو. د کرکټ لوبو ته ټاکل شوی چې په آسیایي جام کې نن په الف ګروپ کې کوربه هیواد متحده عربی امارات له پاکستان سره مسابقه وکړي. دا مسابقه په دوبه کې ده. دا مسابقه مهمه پدې ده چې کچرته متحده عربی اماراتو د مسابقه وګټله پاکستان بلدي ټورنمنت نه بهر شي، او کچرته پاکستان د لوبه وګټله نو پاکستان خپل مخکنی لوبه له هند څخه بایللې ده، او یو مسابقه هم ګټلې ده نو بیا به پاکستان بل پړاو ته لار وکړي. بل لور ته په نړیوال لکچا د آیرلند او انګلستان ترمنځ شول ورنو لوبنن په پام کې نیول شوې ده، او د شزینه کرکټ لوبغاړو یو ورځنی لوبه د هند او استرالیا ترمنځ ده. د شزو ده د البته یو ورځنی لوبه ده. د شزو د لوبو په لړکی پرون د پاکستان شزینه لوبغاړو د جنوبی افریقا شزینه لوبغاړو سره یو ورځنی مسابقه لرله چې دا په دې مسابقه کې د پاکستان شزینه لوبغاړو په 500 ټاکلو ورونو کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي، 255 منډې وکړي. په ځواب کې جنوبی افریقا یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 295 منډې جوړې کړې چې په اتو وکټو یې د پاکستان شتزن لوبغاړو ته ماتې ورکړه. او د دې خبرونې په ترڅ کې مو دا خبر هم درلو چې بنگلاديش پاکستان افغانستان ته په آسیایي جام کې پرون په اتو رنځونو شکست ورکړ. اوس پر راشم هغه تحلیلي مطلب ته چې د خبرونې په پیل کې ملي تاسو سره شمنه کړې و. په پاکستان کې پر ورسوي کې د سختريزو وسلوالو د خونړیو بریدونو له زیاتوالي سره د هغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې د پاکستان په وړاندې دی یو لار خوره کړي، یا د اسلام آباد سره ودرې شي یا د هم د په وینا له تر هغه سره. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خاني ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد ویلي چې کله د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره بیا هم پر پوزي حل لارې باور لري نو دا به تیر وطن وي. د کابل او اسلام آباد ترمن ترنګلو اړیکو ته په پام په دی ورستیو کې د دوړو یو دونو یو شمیر دینی عالمانو هم چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوي توند څرګندونه ته مخه کړې ده. نوریاس نوري دا تحلیلي راپور لري.
د پاکستان پاوز د دوشنبه پور از ویل چې د خیبر پختونخوا ایالت په بنو او لکی مروت سیمو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې یو دیش سخت دریزي وسلوال وژل دي. د هغه سیمه ده چې تر دې مخکې د وسلوالو په بریټ کې نږدې شل پاکستانی پاوزیان وژل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تیری اکشن به پور از سیمه ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتل چې د پاکستانی طالبانو له ملاتړ له لاس واخلي او له اسلام آباد سره د لارې خپل کړی. خریو زلبیاتور پورې کلچ وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د پاکستان په وړاندې یو لار غوره کړي. کغواړي له پاکستان سره له زړه او پرختیا اړیکې ولري نو دوی هم ورته تیار دي.
اگر انہوں نے داش گردوں کا ساتھ دینا
ک دوی له طرحه ګرو سره دریږي نو موږ د افغانستان له ماقت حکومت سره هیڅ سروکار نه لرو. د پاکستان صدر اعظم چې د پاوز مشر جنرال عاصم منیر ملګرتیا کوله دغه څرګندونه په بنو کې وژل شو پوځیانو د جنازو د ښخولو په مراسمو کې وکړي. هغه ټینګار وکړ چې د پاکستان پاوز به په هر صورت انترهګر لمنځه وړي او د دې هدف لپاره غواړي په نږدې راتلونکو کې د کابینې یو غونډه راوبولي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د شهباز شریف د دغو څرګندونو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې چې وسلوال په پاکستان کې د بریدونو د تنظیمولو او ترسره کولو لپاره د افغانستان د خاورې کار اخلي په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره پر نورو د بریدونو لپاره وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په دې ورسته وکړي چې بی بی سی سره په مرکه کې پر افغانستان د پاکستانی چارواکو هغه تورونه چې ګواکي وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي رد کړل او ویل چې په هغه هیواد کې ورستي ډیری بریدونه په هغه سیمه کې شوی چې د افغانستان له پولې 200 کیلومتره لري دي. نو موري دي دغه بریدونو په مخنیوي کې د ملامتي ګوت د پاکستان پاوز او حکومتونه ولا هغه دا هم ومنل چې د پاکستان له حکومت سره د دوی اړیکې ترنګلې دي. د چارو یو شمېر شنونکو په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په وړاندې ستراتیژي چې د دوی په وینا د دې هیواد پاوز جوړې کړې تر اوسه ځکه اغیزمنې نه وي چې له حالاتو او د ولس له غوښتنو سره یې اړخ نه لګاو. په پېښور کې خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي سیاسیونو ته باید واک ورکړل شي چې فیصلې وکړي.
پاکستان له پکار دایي چې هغه په خپل پلي پالیسۍ کې باندې نظر سانیو کې وګوري چې ترهګيري به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستي ادارې ریاستي پالیسۍ ډیر وخت لپیل شي د ډیر سکول باوجود نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکاردار چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکی یغي پیسېو کې نو اله ودا ترهګيري ختمیږي. ترهګيري د ټوپک او د ګولې په زور نه ختمیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد چې افغان طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د مرکچی پلاوی مشرک ول هم په دې ورستیو کې اسلام آباد وه څو چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې پر ځای د خبرو لار خپل کړی. خغلی خلیل زاد په خپل اکسپان په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ شخړو کې ګڼ شمیر امنیتی پرسونل او عادي وګړي وژل شوی دي. که پاکستاني اداره د دغه ستونزې لپاره پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به انتر وطنوي. زه د باور وړ ستراتیژي نه وینم. اوس وخت دی چې سیاسي ستراتیژي ته واوړو او خبرې اترې وکړو. پاکستاني ادارې له 2021 کال څخه مخکې تل امریکا او افغان حکومت ته مشوره ورکوله چې له افغان طالبان سره خبرې اترې او سیاسي جوړجاړی وکړي. هغه وخت را رسیدلی چې پاکستان پر ورته اقدام غور وکړي. خغلی خلیلزاد هم دارنګ وویل چې افغانستان ته هم پکار ده چې له پاکستان سره په دا ډول خبرو اترو کې مرسته وکړي. هغه څه چې افغان طالبانو پر افغانستان له واکمنې دوه وروسته کړی او څو ځلې د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د خبرو منځګړي توپ کړی وو. نه یوازې هغه خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسیدلې او دې ډلې بیا حملو ته زور ورکړی، بلکې افغان طالبان هم په پاکستان کې د حملو له زیاتوالي سره پړ بلل شوی دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په پام په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمیر ملایانو هم چې ویډیوګانې یې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. په یو ویډیو وینا کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې د پاکستان د عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي افغان طالبان خپل پخواني شاګردان بولیا وایي هر وینه چې پاکستان کې تویږي مسولیت به دوی په غاړه وي. پاین حال کې د خوست د شیخ زید پونتون پخوانی رئیس محمد نسیم حقانی په یو وینا کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې پاکستانی اداره یو لاسپوڅي اداره بللې او تورې پورې کړې چې قانون شرعي نه دی. د پاکستان د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټکوي د راپورته شوی ستونزې یو مهم لامل دا دی چې د پاکستان حکومت او پاوز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر کاوه. هغوی د افغان طالبانو جهاد روا بلله او د پاکستاني طالبانو مسله ډیره مهمه نه بلله. د دې په ټکو د پاکستان حکومت اوس له څو اړخونو پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ډیر اندېښمن دی.
یو دا دی چې دوی یوازې ترهګرۍ عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی. یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې، سواد کې، بنیر کې، دیر کې، وزیرستان کې، کواټ کې، بنو کې، هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی ده.
د ښاغلي خټک پټکو څو نور عواملو هم د پاکستان حکومت اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه دا چې د پاکستاني طالبانو په سلو کې نوي بریدونو کې د هیواد د پاوز او امنیتي ځواکونو غړي په نښه شوي. هغوی داسې نوي وسلې ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودي او بل دا چې دوی د پاکستان نورو ایالتونو لکه پنجاب او بلوچستان ته هم د فعالیت لمن غځولې او یو شمېر بلوڅ وسلوالو ډلو سره یې هم اړیکې ټینګې کړې دي. د فرانس پرس خبری آژانس د شمیرو له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له 400 زیات کسان چې اکثره د امنیتي ځواکونو غړي دي وژل شوي دي. د ډیرو دغه خونړیو حملو مسؤلیت هم ټي ټي پي په غاړه اخیستی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.